په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزوي چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کانګرس له لوري ګمارل شوې ډلې د امریکا له حکومت غوښتي چې د دوحې د موافقې تر عملي کېدو مخکې له افغانستان پوځیان ونه باسي. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په درو میاشتو کې 3 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونوماوه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. دې ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستانه امریکایي پوځیان ونه ځي چې د سولې د روانو خبرو مثبت نتیجه نوی ورکړې. په راپور کې راغلی چې په اوسنی حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کارو سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبان وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پانې له مخې په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بله خبر پانه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی متیولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوی دي. ول شوی چې د غبرید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه د دی قول اردو د اداو په اړه څه نه دی ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولې دي.
لش پارس میلیون دوزو څخه په لومړی پړاو کې 3 میلیون دوزا په دو پیټو کې مختره لیږي چې 1,300 په لومړی پیټی کې او 1,000,000 په دوهم پیټی کې راولیږي.
د شاغلی نظری په وینا په لومړی پړاو کې به شاید اپریل تر پایه 3 میلیون دوزا واکسین افغانستان ته واستول شي. د بلې خوا د واکسین ویشلو مؤسسې یا اتحادیې کوواکس د کووید 19 لږ تر لږه 3.1 میلیون ډوزه واکسین بېوزلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. دا خبره د دې اتحادیې مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړه او ویل چې په لومړي پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کیدونکي واکسین د 1,350 هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان وی چارواکي ان لن ستراند وی خبري غونډې ته وویل د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوماوه. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیسه جینا هاسپل به د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوې ده چې د سنا جرګې ځانګړې کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ویلیام برنز د اوباما د حکومت په محل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو او د ایران امریکا په اتمی خبرو کې کلیدی رول درلود. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې درې کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کریملین د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو قوانینو سرغړونه کړې چې پر اساس یې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دی. د بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهرهچیانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به همدا وي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی.
اینجا نباید
دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
افغان چارواکي له افغانستان سره د کووېټ نونس د 3 میلیونه دوزه واکسین د مرستې خبره کوي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پای رسیږي.
د حقونو یو نړیوال مدافع ډله روسیا او ایران د نړۍ د هغوی وادونو په سر کې ګڼي چې د ځپونکو اقداماتو جریه د دوی په وینا له هیواد بهر ته هم غځېدلې دي. په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف کټ اونیز پروګرام د یو بل کور کلی دی. اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونی د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه سوی چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه سوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن خبره سوې ویلی چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو چې له واشنگټن سره د سوي تړون په عمل کې دوه ټینګار کوي دغه راپور په خبرګون کې یو ځل بیا پر دغه تړون ټینګار کړی دی. د دې تړون پر پل کې دوه ټینګار کړی دی. نور جزئیات نور یاس نور راکوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو عمده شرط دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسیدو په لاره کې همکاري کوي. سولې ته د رسیدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
شهروند
محور است پا گذاشته نشه. در دې مخکې هم د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د واشنگټن پر شوي تړون انتقاد کړی و د بایدن له ادارې غوښتي و چې پر دغه تړون له سره کتنه وکړي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضرب العاجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هېواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنگتن نه غواړي چې له افغان سولې څخه دې لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یو بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف ډنفور او پخوانی جمهوری پاله سناتور کیلی ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډنفورد په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالي مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یوه وخته پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکېلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره له دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې، تیره میاشت په دې هېواد کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د می تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي، نو به پرې بیا حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل. په عین حال کې جمهوری پال مخکښ سناتور لنسی ګراهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړون یې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور وستی. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلي چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه یې برابر کړی، دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب العاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا زده رادیو او زده رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ ته په 12 شپږنوي او په د افغانستان په څو الوی شهرونو کې د اف ام پر 15 صفه هم صفه وځي ورېدلې سي زموږ خبرونه اوس په بل موضوع راخلو غدا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2020 کال کې د 2019 کال پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی شپږ شوش سلنه زیات شوی دی. د کمیټې د پنځم بپرات په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 شپږ سبڅوي چې دا شمیر په 2019 کال کې 115 تر رسیدل. په ورته وخت کې خبريالان هم د ځان پر وړاندې د مخ پر ډیریدونکو تاوتریخوالی په اړه اندیشمن دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي. بل مهرباني وکړئ.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ډیریدو په اړه اندیښنه ښیي. دا راپور چې د پنځم دی پور سپور شو په کیراغلی په 2000 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 فیصد چې ویل ته وهل تکول تختول تبکیدل ګواخل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا شمیري د 2019 کال په پرتله 26% زیاتوالی ښیي. د دې کمیټې د عدالت وختنی برخې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې وو خبريالان وژل شوي، 13 تنه ټپیان، 10 تنه وهل شوي، 90 تنه زخمي بیا په نورو ډولونو ګواخل شوي.
په دې کال کې وطن خبريالان د دندې پر مهال وژل شول، څلور خبريالان او د رسنیو کارکوونکي په نورو ډولونو وژل شوي. په ټول کې د خبريالانو سره د تاسو خوادي
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو ډیر مسؤلیت ورته خپل شوی او حکومتي مسؤلان په دویمه درجه کې راوستل شوي. طالبان د دې راپور په اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د خبريالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم د ځان پر وړاندې مخ پر ډیریدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښیي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې لا افغان حکومت نه یوازې دا چې د امنیت خوندیتوب غواړي، بلکې غواړي چې په کارونو کې او د اطلاعاتو پر سونه کې ورسره همکاري وکړي. خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې په بخښنې سره خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د دې وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت یې قضیه پرته د تیرو شلو کلونو ډېری قضیې حل کړې دي. همدا د وځوتی شي چې په وروستیو میاشتو کې تاسو نور په دې برخه کې ټولو تر هغریزو پیښو تر رسیدلې یو شمېر کسان مجازات شوي او بندیان دي. ځینې نور زامنې چې ځواکونه سره په نښته کې وژل شوي او ځینې نور د طالبانو تر کنټرول لاندې چې موکې دي هم دا شایع نفوذ طالبان تر رسیدلې.
پریباجانې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې داسې مهال زیاتېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبريالان د همدې ګواښونو له کبله مجبور شول چې افغانستان پرېږدي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د هغو خبريالانو له ډلې دی چې د تیر 2000 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین د 14 په پایله کې ووژل شو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې شروع شوې. پریباجانې
بلې ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. لکه بل زموږ خبريال و چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تازه خبرسوي راپور جزئیات را سره شریکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د واکسین نړیواله ټولنه تراتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امروختي وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 16 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 16 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
خاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو لمخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان لمخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوس مهال د افغانستان 80% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ای آر پی ایس سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
دوستانو د همدې روغتیایي راپورونو په ترڅ کې موږ یو بل راپور هم لرو چې په هغه کې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه جزئیات مو راټول کړي دي. په دې خاطر چې نن د فبروري 4 ده او د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ، خو دا راپور په لږ وروسته در سره شریکو. تر هغه دمخه یوه نړیواله موضوع لرو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرړې له دې هیواد بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلی دی چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پنشه کوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی، په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هیواد بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې په خوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 4 نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړی دی. دا ډله زیاتوي چې په 3 هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همدارس په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي د هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو لارې پنهه کړي دي. پر راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 2020 کال کې د سرطان د 22,000 ناروغانو له ډلې څخه څه د پاسه 14,000 کسان مړه شوي دي. نن د فبروري 4مه چې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې مو د سرطان ناروغانو په اړه دا راپور چمتو کړی. زما همکار به یې نور راته وایي.
سرطان ښایي په نړۍ کې مرګونی ناروغي وي او هر کال له ډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغۍ هر کال په نړۍ کې زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی.
د پلار مې د خولې دننه سرطان دی. دا دانه د ژبې پر سر وه، دا چې وړه وه او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه و سوی، خو دوې میاشتې کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده.
دا وایي دا چې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. هر کله چې د بدن زړې حجرې له منځه لاړې نشي او نوې حجرې جوړې شي، نو د حجراتو د ډیرېدو له امله د سرطان ناروغۍ پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړۍ څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم، درد، د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګې، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو ترمنځ
په ټوله کې د سرطانونو درملنه چې جراحي درمل او د ورانګو لارې دي. په افغانستان کې دوه ډوله جراحي او درملنه شونې ده. له بده مرغه د ورانګو درملنه تر اوسه په افغانستان کې نه ترسره کیږي. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې ورانګو ته اړتیا لري هغه ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
متاسفانه تداوی شایي تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
د خغلی فردین په خبره وراثت د هوا ککړتیا، د خانیات کارول، الکول، ډیر وزن، د لمر وړانګې او ځینې میکروبونه د سرطان ناروغۍ لامل کیږي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ته راځي ډیری یې د هاضمې جهاز د مرۍ، معدې او ښځې د دې سرطانونو تر څنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پرې اخته دي؟ د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,811 د سرطان پیښې ثبت شوي دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 16,013 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ویاندي معصومې جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت تداوی در کابل
په کابل کې د جمهوریت په بلخ کې د ابو علي سینا او د هرات حوزوي روغتون د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره برخه لري. په ټوله کې افغانستان 95 بستر د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړې سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم ای کم است.
کسه هم د سرطان ناروغي لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې لدی وړاندې شونې نه وو.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مواردل د کور کلی خبرونه یا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي، دغه راز یو بل اونیز پروګرام هم درته لرو، یو بل راپور هم خبرېږي. خو تر هر څه د مخه په کابل کې 4:30 بجې سوې، تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سټی کې لسمه څرمن څخه اورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوې نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د اتحادیه ویلي دي چې د کووید 19 لشترلژه 310 میلیون دوزه واکسین به وزلو هیوادونو ته ځانګړي کوي او غواړي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي.
مننه کوم اسمت سروان. دوستانو اوس په افغانستان کې د سپورت له ډګر نوې پرمختګونه واورو.
په کابل کې د باسکټبال درې کسیز شپږم پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د تیرې شنبې پر ورځ پیل شوې وې او تیره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي قریزاده په وینا په دغو سیالیو کې د کابل ښاروالۍ المدینه کلب، خوشحال مینه، کابل بالاحصار لوبډلو ګډون کړی و چې بالاخره کابل ښاروالۍ او المدینه کلب لوبډلو په لوبو ته لاره پیدا کړه. موجب قریزاده زیاتوي چې په دغو لوبو کې کابل ښاروالۍ لومړی، المدینه لوبډلې دویم او کابل بالاحصار لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په سری پل ولد کې د فوټبال په سیالیو کې حقیقت لوبډلې د غوره لیګا تلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مریض کال کې د سری پل ولد د فوټبال غوره سیالیو کې چې دغه ولد د منتخب لوبډلې د غړي شهید شکر الله په یاد جوړې شوې وي، لس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. ښاغلی مشروف زیاتوي چې په پایلو به کې حقیقت لوبډله وتوانېده چې د دغو لوبو اتلولي خپله کړي. د کرکټ نړیوالې ویبپاڼې کرک سکیجول د افغانستان د راتلونکو لوبو مهالویش اعلان کړ. ویبپاڼې لیکي چې افغان لوبډله د مارچ په میاشت کې دوه ټیسټ او درې شل اوریز لوبې له زیمبابوې سره، له مارچ وروسته په اپریل کې له هندوستان سره درې ورځنۍ لوبې لري. د جون په میاشت کې آسیا جام پیلېږي چې یا به پاکستان او یا هم سریلانکا کې اوسي. جولای میاشت د عیسوي کال اومه میاشت ده. افغان لوبډله سریلانکا ته سفر کوي او هلته به درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، یو د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم دی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د صرافانو شورا د بلې اونۍ لا پایل سره په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا چارواکي وایي مرکزی بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافانو یو جوازونه لغوه کړی دی او تر هغه چې خپل کړی پریکړه بیرته وانخلي دغه کاری تصاب به دوام ولري. د افغانستان بانک په دې اړه خبرو کولو ډاډه کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر له شنبې ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا مسؤلین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو او مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نه کړي، خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د دې شورا وایي هاشم روزوی د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا خپل ټولي صرافیانی بند کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونه ویشتي. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونه لغوه کول دي، چې له دې کار سره شاوخوا څلور زر صرافیانی چې په هر یو کې څلور پنځه کسه کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داداش
خغلی روزوی وی تر هغه چې غوښتنې ونه منل ش خپل کار بندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا لور یو اعلان هم چنن پنځ شنبه خبره شوې پکې ویل شوې. د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلان کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلان په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپو ودروي او کڅوګل دي پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسری شورا د کړنلارې لمخې به ور سره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته ځواب نه وي، خو د مالی وزارت صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وایي. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوخت:
مالی وزارت لټولو مالی ورکونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو پر وړاندې کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له خو د 14 مالی کال بودیجه هم نه ده تصویب شوی. اوس اقتصاد پوهان وایي که هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، رامنځته کیدونکي پایلې به خطرناک وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غار زوی د چار څوګ پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر من اوردونکو، تاوتریخوالی یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي:
د موصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي سې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا مې وایي، خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویول، په سر باندې دې جوړته سر روانې مات کې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې ولیم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت کدي هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې و مور د چکل غوسه شي، نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې وسره کړي ورته واکشي.
خو کله انسان د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر نه سم وهم، کله چې بي خو اسم بیا وکړم وشت کوم
په چی باندې وهی،
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر چی برو فرست.
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گینه چنگه نخواه مخواه ای بی کی
شا نخوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گینه دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو خوندی رو دی
نکل چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر ما لرسی دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه
هی؟ بلا رس
تاسی ماشومان و هی کنه بیا وقت متوجه سوی دا چوبر پس رفته کیگی؟
خود اسی کم جورت کیگی دا غر زاید چه هر سوگی پتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کلا چه پا کورنه یو که اقتصادی ستون زیوی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی، نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړانده سو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل نه پوهینه ویلی کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی او صاحب ذاتی کوتا کوتا راوخله دبا یو تراوخله او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا نه پوهینه کیږي.
که چیرته د امور پلار سوا درلو دی تعلیم درلو دی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه در سوای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګ دا څه زمو تر شیګ
که را سودیته چې پروانی لحاظ کړه چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ونیز دی کوي لاس په کشکاګي خکالی ورته کوي خلیباس ورا غونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته یو پاسه چې له مور پلار سره د مینې او محبت سره لري کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد د شه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نورم تازه شي د ده رویت نور تازه شي خو نن خلک داسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچوي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نورم زیات شي داری یش په خوب کې چیغي وی بغاری وی نور وسوسه ورته پیدا کیږي موږ دا وای چې په ماشوم باندې باید دی وسړای مور پلار او نور مشانان ډیر رحم وکړي او ډیر لته وسوځي او نو مور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم د کنه پرکان د کې ګل دی شه ولی په دې باندې ظلم وشي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوب تریخوالی ونه شي ځکه چې هغه ته سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم ولی ځینی کسان په هر خبره غوسه کوي ډیر غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولن پوه سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوښ شي قدر منو دوستانو که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تریخ وخت نه وي په غوسه کېږئ نو هیڅکله به سوکاله نه شئ قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي اخلاق بدلیږي محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي دښمني عداوت بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډیر غوسه کیږي د کابل ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه وایي
د ولا زنی رضایت زره غوسه کیږم په کورنۍ کې یو خبره عادي خبره یو څوک راته کوي په ماډی را بدل کیږي زره سره غال مغال کوم جنگ کوم سره سم خرابيږي بیا تو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه نو زه په ډیر خفه کیږم چې بل مده سکارو کو خدا می اوردر بعد عادت ده در وخت فکرم بیکم تشویشم بیکم جگر خونه کیگم مم چې دا ول د سیمه خدا ما باندې قونه خبر ډیر زیات بد لګی کورانه کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک په قاشی یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم ډیر باندې بد لګی خپل م ډیر زیات د فشار لاندې مر وخت هر څه تر سره صحیح راوی را سره نه کینو چې زره زره کړه یو خبر باندې جنگ کوم خو هم سره جنگ کی اې تر سره سم خبر نه کی یا سم راوی نه کی وې زده دي اصحاب خراب دي چې خبرو کې دستي جنگ کی نو ډیر باندې بد لګي خبر نه پیګم داواله
د قهر او غصه پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې لخولې وځي چې د ترمیمولو پر ځای هرڅه ویجاړوي په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځان خای دي سبب شي چې فکر منسجم او سنجول کلمات لخولې راووزی د لوګر ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې دا په هر واړه او غټه خبره نه غصه کیږي او تر ډیره کوښښ کوي چې خپل غصه کنټرول کړي
زما یو ډیر ښه عادت دا چې زه عکس العمل نه ښیم او زر نه غصه کیږم ځکه چې دا ماته ډیر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي نو زه دفتن نه غصه کیږم کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم کوم څوک وي چې ما غصه کړي زه هغه نفر یو څو لقې لپاره پرېږدم ځکه چې ماته مې خپل آرامش ډیر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډیر غصه نه شو او د غصې نه تیر شو نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم
په ټولنه او کورنۍ کې ډیر ژر غصه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله تلاشي په اړه داسې غږېدلی دی
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو ناخوالو فقر لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډیر منفي اغېز کړی دی او همدا لامل دی چې تر ډیره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر او غصه تا وړي او غصه کیږي لاملونه هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي څو هم د لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول پر خلکو باندې مسخري یا بي ځای ټوکی کول پر هغه رشخن وهل د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی ورته بد رد ویل دي د عیبونو په ډاګه کول دي ورسره ناسم چلند دی غیر انساني چلند دی او شخصي اړین ته مثلا د نه کیدل د هغه هم د لاملونه دي چې مقابل لوري دغه سایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي
نو ما وړه زیاتوي کچېرې څوک خپل غوسه کنټرول نکړي او په هر وړه یا لوی خبره غوسه وکړي نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغیزمنه کیږي
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې م کوي خلک کوشش کوي چې دې نه ځان لري وساتي په پایله کې دا د عمل کې چې دا خپل دوستان ملګري خپل خپلوان له لاسه ورکي او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نه شي د ټولنه خلک به ترې ځان ساتي خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی دې سره پام کوي دې سره مجلس م کوي همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را دا احساساتي سړی دی دا زر غوسه کیږي دا خلکو ته بد رد وایي نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې عمل کې چې دا سړی خپل رواني روحي نارامۍ سره مخ شي او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کی نو خدای شي سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند نرم خوې دا په دې باندې ځان عادت کړي او متقابل لوري سره باید همداسې نرم انساني او دوستانه چلند ولري
بلخوا اروا په هنوای کله چې غوسه شوي نو همدا بس چې جوړه سا واخلي خپل ځان یو سره ټول کړي د سا خستل په وخت کې خپل وجود کې کشش رامنځته کړي او د بیرته وستو په وخت کې وغځوي لدی پرته کې غوسه او یا د صدملی دو احساس کوي نو د جوړې ساه خستل درته خ احساس تر کولای شي د پکتیا ولایت اوسیدونکو عبد العزيز باتورزای د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږیدلای دی
د غوسې کنټرول په څو ډول دی دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نه خپل سم مخ نشي باید غوسه کنټرول کې په کوم ډول جوړ ساه واخلي او دویم مخ پرې ځي په سړو بو او دریم او داس وکړي کله چې دغه درې شان عملی کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم
دا
علمګور يم د کونړ اوسیدونکو نه غوسه چیرې خده غوسه ډیر بد کار ده باید سړی مینه نه کوي زما پان باندې غوسه خ کار نه ده
زمان سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکو ما د خلک چې غوسه کوي دا غوسه به علت نه وي غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي مشکلات دي بل اقتصادي مشکلات دي دا هغه خراب ده مشکلات دي مجبوریت ده غوسه خو ښه نه ده نو غوسه خو کار نه ده
ګرانه دوستانو دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او یا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه دا د دې ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي البته خفه کیږي او عصبانی کیږي علت یې څه ده
د دې علت مختلف کیدلای شي مثلا ځینې رواني ستونزې کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي مثلا افسردګي یا ژور خفګان تشویشونه استرس وسواس دا شر کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي ځینې غلط باورونه موږ د ماشکتوب نه د نورو نه ذکر دي چې ډیر اساس یې ما خبره را باندې بدلې دا دلیل کولای شي چې سبب وګرځي او غلط شخصیتی کیدونه مثلا شخصیت خلی خو د کلینی کولای شي ډیر اساس انسانوسی او اخر خبره دا چې موږ کله یو خر روانی دغه ولرو یعنی یو خر روانی پوتکی ولرو یا تاسو یو خر حریم تایید لکو دا کیدلای شي چې دا حالت مستره
او استاد کله هم غوسه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه
نه متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري کله چې موږ خفه کیږو اول خو موږ باندې بد اغیزه لري موږ مثلا خفګان پیدا کوو زر تنګي پیدا کوو ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي استرس بسته راوړي اول خو خپل غوسه خرابي خوب خرابي یمغه باندې چورتونه کوو د کار نه پاتې دي و نور بل باندې بد اغیزه لري مثلا که تاسو د چانه په غوسه کیږي قاریږي هغه ناراحته کیږي هغه نارمه کیږي او کله چې دا تکرار شي بار بار تکرار شي ورو ورو روابط کې استود زره مزدکی روابط د منځوري نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري یعنی شمل سی اغیزه لري او د موږ رابطه په کورنۍ کې په وظیفه کې په تحصیلي محیط کې خراب کوي
استاد دا غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل دا ارسي اړخم لري که څنګه
بله د موږ ټول رواني عوامل یو فاکتور ارسي دا تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه عوامل روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنې کتابونو کې وایي یو محیط یو ارث نو ارسي عامل اکبر اغیزه لري کله چې موږ مور یا پلار اضطراب ولري یا ژور خفګان ولري دا موږ ته انتقال کیږي نو ارسي عامل هم پکې شامل ده اولې محیطي عامل هم شامل ده موږ د نورو نه زده کوو
استاد بعد عواقب به څه وي
عواقب دا ده چې اول خو موږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ د نورو نه تاسو د راحت اوسېږئ ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بسته راځي په مغزه کې تغییرات بسته راځي نو تاسو رواني ستونزو سره مخامخ کېږئ خوب هم خرابېږي د کار نه پاتې کېږئ تمرکز هم د منځه ځي حافظه ضعیفه کېږي اړیکې د منځه ځي د نورو نه موږ فاصله نیسو
اوس به حل لارې څه وي څه حل لارې تاسو پېشنهادوئ
د حل لارې اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق نه باید استفاده وکړو منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده مشکلات ده ستونزې ده نور خلک د موږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري هر څوک د خپل حالت او وضعیت مسؤلیت لري نو عقل او منطق په کار ویسو د نورو نه خفه کیدل منع کړو یو رواني توانایي ته ورسوو مطالعې ډېر موږ ته ګټه کوي اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې ارایه کوي دا دي واوري خلک دا ورته ډېر ګټه کوي او په اخر کې که دا حالت ورته ډېری کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي هغو ورته لارې چارې وښیي ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګه کړي
له چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو د کور کلی د خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب